ستر مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو خړومبې د دې وخت خبرونه پختون ژغورنی غورځنګ اعلان کړی دی چې د دوی د مخکخ او فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. په باجوړ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی په 22مه انتخاباتي حلقه زمینی انتخابات روان دي او د آذربایجان ولسمشر الهام علیو په دورزنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل پختون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم اعلان کړی چې د دوی مخکخ فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. د ترغی ورستو ده چې ګیلمن وزیر د جولای اومې په حمله کې تر زخمی کېدو ورستو بیګا د اسلام آباد په یو هسپتال کې ساور کړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا د شپې شاوخوا یو بجا د اسلام آباد له پیمز هسپتاله بهر د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینا تایید کړه. نوموړی نور اوایل
مونږ په خوږ ورور باندې مونږ د وطن مونږ د ملت په یو لوی اتل باندې گزار دومره سخت شوی وو چې د هغه علاج ناممکن حتی رسیدلی وو.
د پښتون تحفظ مومن قافله د ګیلمن وزیر د مړي سره نن سهار له اسلام آباد روانه شوې. دا قافله له سوابه او پیښور صحت تیره شوی چې ټاکل شوی لبنو نه تر تیرېدو وروستو شمالي وزیرستان ته ورسیږي. د پی ټی ایم ګڼ پلویان سوابې او پیښور موټر وی انټرچینج ته ورغلي وو چې د غورځنګ په حق کې نارې وهلې او ور باندې ګلونه شیندل. غورځنګ وایي د ګیلمن وزیر مړې با سبا مازیګر 4 بجې داغه پلرنی ټاټوبي د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن د دوسلی تحصیل په اسدخیلو کې خاورو ته سپارل کیږي چې لپاره تیارې پوره کړې دي. پښتون ژغورنی غورځنګ ویلي دي چې ګیلمن وزیر د جولای په 1مه په اسلام آباد کې د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او لاغه سره لسو دولسو نورو کسانو په لرګو په سر وهلې وو. داوړ لا په دې اړه سن دي ویلي. بلخوا د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه دایر کړې ده او پلټنې روانې دي. په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 22مه انتخاباتي حلقه زمینی انتخابات روان دي. د الیکشن کمیشن په وینا په دې حلقه کې د رایو اچولو بهیر له سهار 8 بجو څخه پیل شوی چې د ماخام تر 15 بجو به دوام لري. ځایي خبر اعلان وایي چې سیمه کې د امنیت د خرابې وضع له کبله په پولینګ سټیشنونو د خلکو شمیر کم و. په دې انتخاباتو کې 200 کاندیدانو برخه اخیستې ده چې ګڼ شمیرې آزاد دي. پولیس وایي چې د سوابې په زیده کلی کې یو تن خپل درې خويندې په ډزو وجلی دي. زیده تانه محرر فضل خالق مشال لیډو تو ویل دي چې پیخنن سهار مال په چنګن خیل سیمه کې شوی ده. د وجل شوی جنو کوپلر عبدالحلیم پولیسو ته ویلي دي چې سهار د لوریانې او زوی د رشتې په تنازعا د یو بل سره وران شو چې وروستو یې زوی په خویندو ډزې کړي دي چې له وجې درې وړه خویندې 23 کلنه سنبل 19 کلنه زرکا او 25 کلنه سونیا وجل شوی دي. مورر فضل الله کوئی دی چې نوشت خان د خپل خور رشتہ د چا سره کوله نو جنې پاغي باندې رضا نه وه. پولیسو د پیخي مقدمه درج کړې ده. وای چې د ملزم د نیولو هڅه روان دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای چې په تیر کال کې په پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وجل شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان د کورنو چار وزیر محسن نقوی ویلي دي چې رسنۍ د حکومت لخوا د اعلان شو فوزي عملیاتو عزم استحکام پاړه ناسم خبرونه خپري. نوموړي د جولای په 11مه د سینټ د کورنو چارو کمیټې وی غونډې ته ویلي دي چې عملیات لنه دي پیل شوی او رسنۍ په دې اړه ناسم خبرونه خپري. د زیات کړه چې عزم استحکام د نېشنل اکشن پلان برخه ده چې لمخه به په یو ځانګړي سیمه کې عملیات نه کیږي بلکې په ټول هیواد کې بعد استخباراتي راپورونو پر اساس ګامونه پورته کیږي. محسن نقوی زیاته کړې ده چې صوبې په خپل کار کې خپلواک دي او امنیت د صوبو ذمہواري ده. نوموړي وویل چې د کورونو چارو وزارت کار د پولو خوندي ساتل او د وسلوالو د مخنیوي لپاره هدفي عملیات کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 22مه وزیر اعظم شهباز شریف په د ازم استحکام په نامه د عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. د آذربایجان ولسمشر الهام الیو په دورځنی سرکاري دوره د پاکستان مرکزی ښار اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جولای 9 د خبر پاڼې تر مخه ټاکل شوی چې د دورې پر مهال بعد آذربایجان ولسمشر د خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقاتونه کوي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. او د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن د درېدو امکاناتو په اړه وروستو لاغي شکونه پیدا شوي دي چې ګومان کیږي د ډیموکرات ګوند دوه مهم استازي نانسي پلوسي او جورج کلوني یې ملاتړونه کوي. ګومان کیږي چې دواړه خایي د ګوند نورو غړیو چند ورکوونکو او د سینټ په دوه ډیموکرات غړیو باندې اثر انداز شي. دا د دې خبر خبرونه اوریدو که د خبرونه تر پای را سره پاتې شین او د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې قافله له اسلام آباد د شمالي وزیرستان په لور روانه ده.
تکبیر د جنازې چې ملایونو رو پسې وکړو قسم نه دای چې ډېر خلکو ارمونو رو پسې وکړو.
پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال نور غزولې ده.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی ده چې ځینې فعالین دي.
او په سوات کې ټیکداران وایي چې د پانګو د کمی له کبله په سیمه کې یو شمیر پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي.
دګي د سی ډی آر رقم او یا اډیشنل رقم چې د علاوه ده او په دې کې تاسو ته وایم چې په سونو یو کسان چې د بیروزګار شي دي په سونو
د سیمه نړۍ نوم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو. نو زموږ کوم به موضوع تا او دغه د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم د محقق او ولسی شاعر ګیلمن د جنازې قافله له اسلام آباد ته وزیرستان په لور روانه ده. دا وخت له کوهات نه زموږ سره زمونږ همکار ممتاز بنگش د ټلیفون په کرخه دی د دې نه تازه معلومات خلو. بنگش صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر؟
مننه بونی دې صاحب.
بنگش صاحب د قافله خو روانه ده شمالي وزیرستان په لور باندې سو خوړان دي د کوهات نه تیرې ده. تازه معلومات څه دي او د دې د سفر څنګه روان دي تر اوسه؟
بنیر صاحب مونږ خپل اوریدونکو ته دا وایو چې د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مخکخ او ولسی شاعر ګیلمن وزیر چې بیګاش په شاوخوا یوې بجې په حق رسیدلې او سای ورکړې او د مړینې اعلانې د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل کړو. دا قافله د پیښور نه د شمالي وزیرستان په لور روانه و. لږ سات مخکې کوارټر رسیدلې و. د دین وړاندې په در ادم خېلو کې ډیر ساده قافله وسار و. په سلګونو خلک یې استقبال تر وته دی او په دې قافله کې شریک شول. به د کوهات په هنتون چوک چې ورته مونږ وایو په انډس های وی باندې دلته دا قافله ودری ده او دلته هم د کوهات د خو او شو سیمونه ورته خلک راټول شوی او ځوانان پکې وو د پښتون شهرن غرزنګ غړي پکې او نور خلک هم را جمع شوی ورته. دلته منظور پښتون لغون دی مختصر خطاب وکړو. به په مخه دا قافله روانه و. مخ کې لچي تحصیل ده کوهات والا د ټول تزي سره الته هم دا قافله ودرې. الته هم ورته سلګونه خلک په انتظار و. هغه هم د قافله برخه شول او دا قافله وس لک سات وړاندې د لچي نه روانه شوې ده. او ویل کیږي چې دا قافله په مخ کې په کرک کې هم ورته خلک ولاړ دي او لا کرک نه در رسیدلې او کرک کې به هم وساري کې منظور پښتون به د خلکو ته خطاب کوي او بیا په خپل د شمالي وزیرستان ته چې په دې انده سایبي باندې په لارې چې کمیسي می رزي لکه بنو شول یا د سنور سیمه شولې په دې سیمو کې ورته خلک انتظار دي د قافلې په انتظار دي. او د دې قافلې مشري چې دغه منظور پښتون په خپل کې لګي وسره د غورځنګ نور مخکخان او مشران لکه نور الله ترين شول او حنیف پښتین شولو دا ټول هم ورسره دي. دا به په مخزي او دا څنګه چې ویل شوی دي چې دا قافله به د شمالي وزیرستان کې چې کم اسد خیل د ابایی ټاټوبه ده د ګیلمن وزیر والا دلته برسي او سبا سلور بجې به د ګیلمن جنازه تر سره کیږي. خو مونږ چې کم نن احوال که حالات ولیدل په ډیر ګنښ مېر کې زې په زې لکه دا خو کوات یا د ردم خیل خو په انده سایوي باندې وړه وړه چې کم کلی دي هغه نه هم په سلګونه خلک راغلي او د دې قافلې استقبال ته ولاړو. خو د وخت د کمیل وجه په ډیرو ځینو کې دا قافله ونه دریده او د دې سیمو خلک چې دي هغه د قافلې برخه شول. او کومنګ وای چې
مطلب ته شمیر ډیر دی ها
شمیر ډیر دی د بازار خلک دي نو دا په مخه دی او د شمالي وزیرستان ته چې کم د ګلمن وزیر وای کله دی حالت برسیږي.
ها دا سیمه د کوم سیمونو جوړی تیریږي بنګش صاحب دا اوس په دی وخت کې د بدامنه او بخراره سره مخ دي. نو د دې امنیت د پاره د قافلې د امنیت د پاره د دې د سانتیا د پاره سه تنظیمات شوې دي نه پلار خود دې سخنډان نشته د دې د سفر سموت روان دي پارام روان دي کنه
بالکل د پولیس لړخه د دې خلکو لپاره سخنډان نشته. یو د دین انډس هایوی چې کوم لوی سړک ده د دې یو اړه خچې ده د دې قافلې لپاره روزګار کړي دي او پولیسو لړخه امنیتی ګمونه هم پورته شوی دي زی په زی دوی د حفاظتي اقدامات هم کړي دي او حفاظت هم کوي او دا کوم چې د قافلې خلک دي دوی هم ډیر د نظم او د تنظیم مظاهره وکړه ځکه چې د سړک یو اړه خلاص په خوروډ بند نکړلو د سې احتجاج او نکړلو د سې کیسې جوړ نه کړ چې هغه د بدن نه او څنګه چې سویل چې دا سیمې چې دي دا د بدنام نه ښکار دي او په دې سیمو کې زی په زی لارینونه هم روان دي تحریکونه هم روان دي په سیمو کې یا د امنیت پر ځای کولو لپاره او یا چې کوم د ازمې استحکام چې کوم عملیات اعلان شیو هغې لپاره هم چې دی کنه خلکو لارینونه روان کړي دي. خو د پولیس لاړخه انتظامات شوي دي او زی په زی د پولیس ګاډي ولاړ دي د پولیس چې کوم غړي دي هغه ولاړ دي او د دې د قافله چې ده د دې حفاظت لپاره ګمونه پورته کړی شوی دی.
ٹھیک ده زه ډېر مننه کوم بنګش صاحب او خو ورځ درلمه.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او لسی شاعر ګلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر جبل دو ورستو 13 شپه د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې ساور کړی دا د پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویری دی چې د آزاد خان دا وړ په نامه یو تن او لاغ سره لس دولس نور کسانو ګلمن وزیر په لرګو په سر وهلې وو. دا وړ لپاره ډېر سنې دی ویلې خو د اسلام آباد پولیس وایي چې پر ګلمن وزیر د برید مقدمه دایر کړې ده او پلټنې دوام لري. دا چې ګلمن سوکو په دغه اړه معلومات د اسرار علم مومن پر راپور کې وو.
تکبیر دې جنوزې چې مل یونرو په سر وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخه او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکو ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلیدو وروسته یې بیګا د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړه. تر جوبلیدو وروسته د پاکستان قوم پرسته پښتنو سیاستوالو هنرمندانو شاعرانو او نورو خلکو له ګلمن وزیر سره خواخوږي خوده. دغه راز د پخوانی او افغان ولسمشرانو حمید کرزی او اشرف غنی په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې میشتو افغانانو هم په ګلمن د خپګان څرګندونه وکړه او په دبرید یې د پښتنو لپاره یو تاوان وبللو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان ریاست او پوس پمنتی پالیسیانو ښکارانی وکړه کولی حمله دې کبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شو خاتمه شې زندان ته رول ورسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکخ علمزی مسجد لمشال سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بهرین ته د مزدوري لپاره تللې وو او له هغه ځای بای غورزنګ ته مالی مرسته ورلېګلې. نو د په خبره په 2023 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواد وېستل شو او پاکستان کې په ایگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. کڅه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې لترګرو سره د مالی مرستو تورونه لګیدلی وو کوم چې به بنیاد وو. نو موړی وایي پاکستان دغه کار د دې لپاره وکړ چې د نقلونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته وخایي چې هیواد یې د نقلونه پیسو د لیک د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
دا یې راوچت کړل ټیرر فایننسینګ کې چې سره یې ثبوتونه هم نه وو، خو بس خالي هغه د ځان ښکارا کولو لپاره چې موږ کار کوو لګیایو. نو په دا بنیاد باندې ډېر پښتانه خلک یې داسې د عرب هیوادونو خصوصي د بهرین نه ولې چې غنور عرب ملکونو هم نه ورسره منلي، چې مقصد دا د تاسو دا خبره دان شو منلای چې دا حقیقت نه دی. خو به هرحال بهرین خو یو وړ کې غو ملک ته نو دلته مزوري کوله، نو دا غا کې به مقصد د ته ابدا غا کې هم به چال جوړ کړو. دا یې را ریپورت
د پی ٹی ایم مخکخ لمزه مسجد وای چې کله په 2000 کال کې ګیلمن وزیر له بهرینه په زور پاکستان ته وشړل شو، نو نوموړي بیا هلتا د غورزنګ په هلزلو کې برخه اخیستل پیل کړ. لمزه وای ګیلمن اسری تعلیم ډیر نو کړي، خو په هیې دومره درلودا چې ډیر په اسانه به یې د پښتنو افغانستان مقدمه نړۍ ته وړاندې کوله.
نو 2000 کې دایره ریپورت کړي وو، نو دغه وخت نه بیا د غورزنګ سره په ډیر فرنٹ لائن باندې پاتې شو، ډیر زیاته مبارزه وکړله. خو بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جلونه فایرونه خوڅکه چې اخیرن تا فوج شپږ میاشتې بدرکه هم کړو، چې هغه ډېرې سختې سختیانې تیرې کړې دي، او هغه سختیانې د هغه ته د دوزخ نامه ور کړې ده. او دغه کې یو کتاب په شکل کې هم هغه د راوستلو کوشش یو، او امید دغه چې هغه خدای پاک چې کوم دی دوی کڅلې کلی وي هغه مخامخ را هم شي.
د پی ټی ایم مخکخه لمزه مسجد وای ګیلمن وزیر چې په شعر کې ویل دي، نو د هغې عملی مظاهره یې اهم کړي، او د په خبره دا کار به په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو کړی وي.
نو هغه دومره زیاتې سختیانې دوی تیرې کړې دي چې تاسو یعنی څوک سوچ هم نشي کولای. نو دا په دغه مثال باندې که چېرې موږ ورته وګورو، نو د پښتنو په تاریخ کې داسې شاعر چې یو خو د وطن د ازادي یو بیرغ اوچت کی، او یو دغه سوچ خواره کی، او دغه رنګ بیا یخت پر ګراوند باندې مبارزه هم کی، سختیانې هم تیرې کی. بیا زه وایم چې داسې په تاریخ کې ډېر کم ملاوي کې د پښتنو په تاریخ کې. خو زوایم چې کچره یو خوشحال خان خټک سړی کوټ کې چیرې دغه یو داسې سړی و چې د ازادي بیرغ یې هم اوچت کړي او ورسره یې په ګراوند هم مبارزه کوله.
ل ګیلمن وزیر 15 بچي پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې لري. ورونه یې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي، مور یې ژوندې او پلار یې مړ دی.
راپور مورید اوریدونکو د پښتون جوړنې غورزنګ مخکخ ولس شاعر ګیلمن وزیر د جولای ومه په مرګونی برید کې تر جبل دو ورستو 13 شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړه. په دغه اړه مو د اسرائیل مومن راپور اورید، او اوس ورزو وزیرستان ته او د خلکو احساسات.
نمونم جمال د ورده د نېشنل ډیموکراټک موومنت سوای ترجمان. ګیلمن خوښیشته د کمال د فن د دې شعر او شاعري هغه داسې وا چې مطلب کمیش چرته په مشاعرې سره پیوزه شوي، د میفل د ترجمنۍ هغه حق ادا کوو چې د خورې د محرومۍ خبره، د عدم تشدد خبره، او د شی وخت ری خبره، یا په خپل وسایل د خپل حق خبره، هغه چې د پکې مندا سره په شعر او شاعري شکړې و. مو په خیال د پښتنې په خورې د ګوتې په شمیر سره کسونه ته دا شرف حاصل ده.
زه فدا د ورد شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. نن د میر ډیر انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د دنیا نه لړلو، په دې باندې موږ ډېر زیات خفای. ټول وزیرستان جوړي، بلکې ټوله دنیا په جوړي، موږ د دې ډېره کلکه غندنه کی.
عادل دوړ په خپل شاعرم یم او سیاسي فعال هم یم. ګیلمن وزیر د ټام د جذباتو سره دومره ژور کنه په چنان غروان دی، او ټول کام په سر راړي په سر دیږي. یقینا لوی لوی شاعران هغه وفات شوي دي، دومره نه په چا ژړلې دي، د لکه څنګه چې نن شهید ګیلمن وزیر په مرګ باندې خلک خفا دي.
زمان هم جمشید وزیر دی، زه د تحصیل د تاخیل شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. نن انتهایی د غم نه ډکه ورځ ده چې ګیلمن وزیر زموږ په منځ کې نشته. نو چې وګورې نن شمالي وزیرستان بلکې ټول لر بر افغان په ګیلمن وزیر باندې یتیم شو. ګیلمن یو داسې شاعر و چې په خپله شاعري کې د وطن غم او درد یې ښه په نره دنیا ته نړۍ ته بیانولو. نو زموږ دعاګانې به وي ګیلمن وزیر سره چې الله پاک ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي.
زمانم صمد خان وزیر دی، زه د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. یقینا د ګیلمن وزیر مرګ نه صرف د وزیرستان بلکې د لر او بر افغان وطن د پر ډېر زیات دردونکي او د غم خبر دی، ځکه چې ګیلمن وزیر د خپل شاعری د لارې کوم د دې وران او د غم زپلی وطن په کوم انداز کې ترجمانی کولا، کوم د دې وطن د امن د پاره غږ اوچتو، هغه خلاف به داسې په اسانه باندې پوره نه کړلی شي. مونږ هم په دې باندې ډېر غمجن یو، دغه دعا کوو چې الله تعالی دې جنت الفردوس ورته نصیب کړي. آمین.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 کلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو وګړي اوردونکو، د پاکستان حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې ده. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پیوار موده د روان کال د جون په 1.5 ختمه شوې، خو له دې پریکړې سره د راتلونکي کال د جون تر 1.5 پورې غځول شوې ده. ډېر یو افغان کډوالو د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی، وایي په کار ده چې حکومت اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ هم ودري. په دې اکله نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راغی.
پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د وفاقي کابینې غونډه په 10 جولای په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پروف اف رجستریشن کارډونو موده په 1 جون ختمه شوې وه. وفاقي کابینې دغه موده د کال 2015 تر 1 جون پورې وغځوله. په بیان کې ویل شوی دی چې وفاقي کابینې د 14 لک افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو موده یو کال پورې زیاته کړه. د پاکستان نگران حکومت ته تیر کال اکتوبر په میاشت کې اعلان کړو چې ټول به اسناد بهرنیان به بیرته خپل هیوادونو ته لیږي. د پریکړه وجه امنیتی ستونزې خودلې وې. د به اسناد افغان کډوالو بیرته افغانستان ته لګلو لړۍ د تیر کال نومبر په لومړۍ نیټه پیل شوه. د حکومت ارکامو تر مخه تر اوسه پورې تر 15 لک زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان ژورنالیست مرزیا حفیظی د حکومت ته پریکړه په اړه مشال رادیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګرانډه د پاکستان په دریو ورځنۍ دوره راغلی وو او د پاکستانی چرواکو سره د افغان کډوالو په ستونزې خبرې وکړې او د دوی د حل لارې ولټولې. دا پریکړه هم د خغلی ګراندې د دورې نه پس وشوه. خو اوس هم په پاکستان کې ډېر داسې بې اسناد افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي چې په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت نه پس د ژوند بچ کولو او یا کوم دریم ملک ته د تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې هغوی په 13 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د سارنوالۍ په برخه کې کار کړی دي او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا له جدي ګواښ سره مخامخ دی او که هغوی افغانستان ته ستانه شي ژوندي نه پاتې کیږي. فکر نه کوم چې جدي کوم بدمندی رامنځته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یونیسیار د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې 8 لک داسې افغانان هم میشته چې پروف اف رجستریشن کارډونه نه لري خو د افغانستان د طبیعت کارډونه لري. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقل پالیسی نه لري او په سیاسي بنیادونو پریکړې کوي. حالانکه په دې حق له د پاکستان د عدالتونو فیصلې هم شته، ځکه چې پناه اخیستل د هر انسان بنیادي حق دی.
پاکستان دا پولیټیکلی استعمالای چې کله پریشر اصول واړی نو وباسي یا کټول وځي، لکه دا طالبانو باندې بس کال دا خو وخت کې دی باندې بای تنګي او دې چې په خوا دا وخت کې افغانستان کې کیسه ډیره خراب شي نو ورسومه چې راځي راځي ماجرو بین الاقوامی تنظیم مشر چې راغلی او هغه هم دغه خبرې د سره کولې او بیانونه هونه ورکړي، خو خبره دغه کوله چې بین الاقوامی قانون تحت به تاسو داسې نه کوئ نو دوی بس زیات نه دا ټایم ایکسټینډ کی او ټایم مو زیات کړو چې دوی باندې یو تور راوي ځان دی.
د یونیسیار د ارقامو تر مخه 1,00,000 افسناد لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي او درې کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت او وسلوالو طالبانو واک ته رسیدونه پس تر 600,000 پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردوونکو فرض سواد ته چرته چې د حکومتي ترقیاتي کارونو ټیکدارانو اتحادیه وایي چې د تیرو دو کلونو راهیسې وته د خیبر پختونخوا حکومت د منظور شو تعمیراتي کارونو لپاره پانګې نه دي ورکړې چې په نتیجه کې په سیمه کې یو شمیر پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي. دوی پرون په منګور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې ده چې په دې کې د پوهنتونونو، کالجونو او سړکونو په ګډون یو شمیر لوی ترقیاتي منصوبې شامل دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سواد پریس کلب بنګوره کې خبری غونډې ته آل سواد ګورنمنت کانټریکټر اسوسیشن غړو ویلي چې د ضلع سواد د اربونو روپو روان ترقیاتي سکومونه هغه وخت لنډمهاله حکومت بند کړي ول کله چې تیر وزیر اعلی محمود خان کال 2022 کې اسمبلی ماته کړه. د یاد اتحادیې ترجمان سرکاري ټیکهدار طارق حسین مشال ریډیو ته وویل چې د سوات لوی ترقیاتي منصوبې ودرېدو یا په مکمل توګه ختمولو سره دوی ته لوی مشکلات جوړ شوي.
میگا پروجیکټس دي کنه زمنګ په سوات میډیکل کالج د پاره چې کم هسپتال او هغه منظور شوي دي هغه تقریبا په نیمه نیمه کې ولاړ دي. ډېر میگا پروجیکټس دي په کابل کې انجینیرینګ انډستری روانه ده، هغه هم ودرېدا. زمونږ په ضلع کې چې څومره هم ترقیاتي کارونه او هغه سونه میگا پروجیکټ د سونه کلونو پس منظور شیو او هغه چې دین هغه هغه ودرې.
خبری غونډه کې موجود د اتحادیې غړی رضوان علي وایي چې د ټیکدارانو په کرون روپۍ حکومت ته اوړېدلې. حکومت ورته وایي چې پندونه ورته جاری کړو خو اوس حالت داسې راغلی چې ټیکداران خپلې خرچې هم نشي پوره کولی.
په ګته کال به د ټیکداری وشو دي چې د های لیوله ټیکداري نه ده، خو د هغې نه باوجود مطلب دا دی چې تقریبا 5-6 کروڑ اوبو پورې تاسو وایي چې دا لکه صرف لایبلټیز دی حکومت ته. په دې کې د سی ډی آر رقم او یا ایډیشنل رقم چې دی دا علاوه دی، او په دې کې تاسو ته ووایم چې په سوونو کسان چې دي بېروزګاره شي دي په سوونو، ځکه چې په هر پروجیکټ کې مختلف کسان لګیا. نو تاسو وایي چې بیروزګاری د دې سره سیوا شي او 2.5 کال وشو چې په دې کې پیمنټ د حکومت د طرف هیڅ قسم پیمنټ نه کیږي.
د آل سواد ټیکهدارانو اتحادیې مشر بخاري پتحت الله خبري غونډې ته وویل چې د پندونو نه جاري کېدو سره په زرګونو کاروندان هم د بیروزګاری سره مخ دي.
په سواد کې په سوونو ټیکهداران دي او د هغوی سره چې دي په زرګاو فیملیز چې دي د هغوی کاروبار او روزګار او د هغه روزي روټي چې دی الله پاک د هغوی سره وابسته کړي ده. نو که دغه انډستری بچ نه کړی شوه نو زه دا وایم چې په زرګاو خاندانونه چې دي هغه به بیروزګاره شي، کارخانه به متاثر شي چې کنسټرکشن نه کیږي، سټیل بسو کلی، سیمنٹ بسو کلی.
د خیبر پختونخوا صوبای وزیر زنګلات په ځلکیم په دغه غړمه شاله ډوبل چې د صوبې سره د پندونو د کمی لوجه سواد کې ګډ شپه هغه سکیمونه بند کړی شوی کوم چې لا شروع شوی نه دی، خو روان ترقیاتي منصوبو لپاره به پند جاری کوي.
کم کارونه چې ټندر شي، کار پکې شي، خرچه پکې شي، ان شاء الله تعالی هغه نشي کنسل کېدی. هغه سره ټایم پورې لیټ شي خوب کیسل کې دی نشي.
صوبای حکومت وخت په وخت ویلي چې صوبا د مالی بحران سره مخ ده. مرکزی حکومت دوی ته د هغوی برخه پندونه نه دي جاری کړي، ځکه بعض سیمو کې ترقیاتي منصوبو ته پندونه نه دي جاری شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شي، او لدې سره د روانې خبرونې نیمایت رسیدلی وو. نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی دی چې د دوی د مخکخ او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې ګیلمن وزیر د جولای 8 په حمله کې تر زخمی کېدو وروسته بیګا د اسلام آباد په یو هسپتال کې سا ورکړه. په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 22مه انتخاباتي حلقه ضمنی انتخابات ترسره شوي دي. دا الیکشن کمیشن په وینا په دې حلقه کې د رایو اچولو بهیر له سحر اتو بجو نه د ماخام 15 بجو پورې دوام ولاره. پولیس وایي د سوابه په زیده کلی کې اوتن خپل درې خويندې په ډزو وجري دي. د زیدي ثانه محرر فضل خالق مشال لیډو ته ویلي دي چې په خنن سار مال په چنګن خیل سیمه کې شوه ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر مخه تیر کال په پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه باندې وجل شوی دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی ویلي دي چې رسنۍ د حکومت لخوا د اعلان شوو پوځي عملیاتو عزم استحکام په اړه ناسم خبرونه خپروي. نوموړي نن د سینټ د کورونو چارو کمیټې یوې غونډې ته ویلي دي چې عملیات لا نه دي پیل شوي او رسنۍ په دغه اړه ناسم خبرونه ورکوي. د زیاته کړه چې عزم استحکام د نېشنل اکشن پلان برخه ده چې د لاندې به په ټول هیواد کې د استخباراتي راپورونو پر اساس ګامونه پورته کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیو په دور ځنی سرکاري دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی، او د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن د ودرېدو امکاناتو په اړه وروستو لاغې شکونه پیدا شوي دي چې ګمان کېږي د ډیموکرات ګوند دوه مهم استازي نینسی پلوسی او جارج کلونی یې ملاتړ ونه کړي. اوس راځو یو شمېر سیمه ایزا او نړیوالو موضوعاتو ته. په پاکستان کې د ډیجیټل حقونو لپاره کارکوونکي پر ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر دی د حکومتي بندیز د لرې کولو غوښتنه کوي. د پاکستان پریس فاونډیشن په نامه یوې غیر سرکاري ادارې او د ډیجیټل حقونو ځینو فعالانو مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه پابندي باید لرې کړل شي، ځکه چې دا تر عین لاندې د پاکستان ولس ته د ورکړل شو حقونو څخه سرغړونه ده. د پاکستان حکومت د روان کال د فروری راهیسې پر ایکس پاڼه بندیزونه لګولي دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداري ورکړې دی. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یو بنسټیز سیستم بدل شوی چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغیز کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤل دی.
زنان و دخترها در افغانستان
په افغانستان کې خزی اونجونی لداس یو بنسټیز شوی سیستم سره مخامخ دي چې په سیستماتیک ډول د دوی حقوق او انساني ازادۍ تر پښو لاندې کوي. طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت یې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو خلاف په سیستماتیک منظم او پراخه کچه د دې هیواد د خلکو لومړني اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
مردم افغانستان نقص میکنه.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت استیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
دا د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده. موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یو ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یو نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه سخت شوي چې په پایله کې د دې هیواد د وګړو پر لوی برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. یا طالبان حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سیشن بې پورس په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلی چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو، جبري ورکېدو، شکنجه او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو ښودلي چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجه،
تاندي هلي
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال ریډیو تا غوګې اوریدونکو یو سپیناوی به وکړو. تاسو ته مونږه دا رپورت چې کوم نشر کړ د نوریاس نوری رپورت، او د په دغه رپورت کې د بشري حقوقو چارو ته کتنه کوله په افغانستان کې. راځو زمونږ دغه بلې موضوع ته. وغه موضوع دا چې د پاکستان حکومت په ایکس باندې یعنی ټویټر باندې بندیزونه لګولې دي، او د بشری حقوقو او د بیان د ازادۍ ډیرو فعالانو د دې لرکول غوښتنه کړې ده. په دغه اړه باندې ملیحا میرزاده تفصیل راکړي.
په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې پاکستان پریس فاونډیشن په حکومت غږ کړي چې پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و بندیز لري کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره پر ایکس بندیز لګولی دی. د پاکستان کورنو چارو وزارت وکیلانو د جولای 5 په سند هایکورټ کې په دې اړه د مقدمې په وخت وویل چې ځینې خلک په ایکس د ریاستي ادارو ضد د لیکنو له لارې په ملک کې نامنی خپرولو ته لمن وهي، نو ځکه یې بند کړی دی. حکومتي چارواکو ویل چې په ایکس بندیز د پاکستان د آئین د 19 آرټیکل خلاف عمل نه دی. د آئین هغه ماده ولسی وګړو ته د رائے آزاد اظهار باوري کوي. د پاکستان پریس فاونډیشن یو چارواکي نازش غلام علي د جولای 10 مشال ریډیو ته ویل چې ادارې د حکومت لخوا د ملي امنیت ساتلو په بانه په ایکس باندې د بندیز اقدام ردوي. هغه ویل چې دوی پوښتنه کوي که ایکس د امنیت لپاره دومره بد دی نو حکومتي چارواکي ولې استعمالوي. حکومت ته اول د مدني ټولنې سازمانونو سره خبره کول پکار وو چې د ملي امنیت مسالې دي یا په ایکس داسې قسمه پوسټونه کیږي، نو د مخنیوي لپاره ګامونه باید واغستل شي. خای په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو ادارو ورته مشوره ورکړې وی، نو په ټول ایکس بندیز لګولو ته به ضرورت نه پیښېدو. په ایکس د بندیز سره د معلوماتو خپرېدل ډیر کم شوی دی، ځکه چې سیاستوالو به معلومات په ایکس ورکولو. نو داسې ټویټر یا ایکس د خبرونو یو ذریعہ وا کو ګورو. نو وزیر اعظم شهبا شریف د وی پی این په ذریعہ خپل د ایکس استعمال کوي، نو پوښتنه پیدا کیږي چې کدا دومره بد وو نو ولې یې دوی استعمال وی.
بیا باید امولس ته هم د خلاص ساتل شوی وي. وی پی این ورچوئل پرائیویټ نیٹ ورک تویل کیږي چې د کارونکو آن لائن موقعیت بدلوي. تر دې مخکې د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن 13 میاشتې ویلو چې د پاکستان آئین خلکو ته د رائے د اظهار اجازه ورکوي، نو ځکه باید حکومت پر ایکس بندیز لری کړي. په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو یو فعال امجد قمر مشال ریډیو تویل د ایکس پانی بلاک کول په پاکستان کې د بیان د ازادۍ محدودولو، معلوماتو ته د لاسرسي او د ولسی غونډو د محدودولو لپاره یو اقدام ښکاري.
دا کوم نوې خبره نه ده. مخکې هم پاکستان کې د سوشل میډیا په پلیټ فارمونو بندیز لګول شوی دی. په 2023 کال کې 15 ځله په هیواد کې انټرنیټ په مکمل ډول بند کړل شوی و. دا سبب کیږي چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف کمپاین باندې د بندیز لګولو لپاره په ایکس پابندی لګولې ده. واقعا ایکس پاڼه د معلوماتو یو سرچینه ده چې عام ولس، کاروباریان، خبریالان او سیاستوالان یې استعمالوي. پاکستان کې د ایکس استعمالونکو شمیر شاوخوا 40 لاکھ دی، نو په ایکس باندې بندیز د بیان ازادي، معلوماتو ته رسائی او په ولسی غونډو اثر کوي.
نوموړي ویل چې په پاکستان کې چارواکو په دې موضوع خاموشي اختیار کړې ده، خو دغه په باور دا د پاکستان ولس ته د ورکړل شو حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د ډان رسپانی خبریال جاوید حسین مشال ریډیو ته ویل چې په ایکس پاڼه پابندی مناسب نه ده او د یو غیر منصفانه او غیر متوازی پریکړه بولی. نوموړي ویل چې په ایکس باندې بندیز خبریالانو ته هم ډېرې ستونزې جوړې کړې دي.
دا سه مسلو د حل نورې لارې هم شته، خو په سوشل میډیا پلیټ فارم او بالخصوص ایکس باندې بندیز یو سمه فیصله نه ده. هغه ځکه چې چا دا بندیز لګولې دی، یعنی حکومت او حکومتي وزیران، هغه ټول یې اوس هم استعمالوي. کدا ملي امنیت ته څه خطر وي، نو بیا دې د هغې استعمال په هیڅ طریقه مناسب نه دی چې تاسو یې د خپل مقصد لپاره خو استعمالوي، خو په هغو اوازونو د پابندۍ لپاره یې استعمالوي چې په حکومتي اقداماتو تنقید کوي. نو دا د جمهوري اقدارو خلاف دی. دا د یو خبریال په حیث زموږ مطالبه وګڼئ چې ډېر داسې معلومات چې رسنۍ یې خلکو ته نشي رسولې، د هغې لپاره سوشل میډیا یو داسې پلیټ فارم دی چې هغه معلومات تاسو په صداقت سره ولستا رسول شي چې اوس هغه نشي کېدی.
مشال ریڈیو په دې موضوع د پاکستان د نشریات او اطلاعاتو وزیر عطا الله تارڑ سره رابطه وکړه، خو نوموړي د کابینې د غونډې د مصروفیت له کبله خبرې اونه کړل شوې. د ډیجیټل حقوقو فعالانو مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ډیجیټل حقوقونه په کمېدو دي. د دوی په خبره د یوې جمهوري ټولنې د ودې لپاره د سوشل میډیا ازادي ډېره ضروری ده. ایکس ډاٹ کام د ټولنیزو رسنیو یوه ویب پاڼه او ایپ دی چې تر مخه په ټوله نړۍ کې هر میاشت 600 ملیون فعال کارونکي استعمالوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د 200 یونټو پورې بجلی استعمالونکو ته به د 3 میاشتو د بجلی بلونو خصوصي رعایت ورکول کیږي. شهباز شریف د څرګندونې د جولای په 9 په اسلام آباد کې د وفاقي وزیرانو په ګډون یوې غونډې ته کړې ده. بلخوا د بجلی صارفین وایي چې حکومت باید د بجلی نرخونه راکم کړي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور حال راکړي.
پروټیکټډ صارفین یا هغه کورنی صارفین چې د بجلی بلونه له 200 یونټ څخه کم وي، د وزیر اعظم شهباز شریف په وینا ورته به د 3 میاشتو جولای، اگست او سپتمبر لپاره خصوصي رعایت د بجلی په بلونه کې ورکول کیږي. دوی زیاتوي راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیا موسم ښه کیږي، نو د بجلی استعمال هم کمیږي. په دغه 3 میاشتو کې به 50 اربع روپۍ په عام ولس لګول شي. د 50 اربع روپۍ د دوی په وینا دوی د پرمختیايي فنډ نه اخیستلې دي. دا چې پروټیکټډ صارفین کم دی، نو د پیښور کې د وابډې محکمې او چارواکي او د دوی د ملازمینو د سازمان چیرمن سلیم غنی خان مشال لیډو ته وایي،
ساده الفاظ کو چې کوم خلک چې کوم دي 200 یونټ پورې خرچي منتلی، نو او هغه متواتر شپږ میاشتې پورې دا خرچ چې کوم دي 200 یونټ پورې روان دی. دا چې حکومت اتوماتیکلی دا په پروټیکټ کنزومر کې شمار کی، دا چې سو پورې بیا دی نیکسټ 1 میاشتې نه چې سو پورې دی 200 یونټ د لاندې خرچ کوي، نو د انتہائی لو ریٹ حکومت اباسل چاہے کہ کم پہلے 100 یونٹ سی آگا 7.74 آگے کی چارج کی گئی، اور آگے نفس سے کم آگا 200 کیٹیگری کی کم آگا بل سل یونٹ کم کم دی هغه بیا په لس روپے کې چارج کیږي حالانکه ان پروټیکټډ کنزیومر سیستم تاسو ګوره نوی بیلنسل یونټ چې کم دی هغه 18.95 کې چارج کیږي او بیا نیکسټ 22.74 کې چارج کیږي
دا چې حکومت په بیلونو کې د بجلی صارفینو لپاره سلیب فارمولې خې دی چې د بیلابلو سلیبونو د بیلابلو بجلی کارونکو لپاره مختلف نرخونه خو دي او چې څومره زیات بجلی کارول کیږي هغه مره د بجلی د یونټ نرخ هم او ټیکسونه هم ورسره سیوا کیږي د دغه سلیبونو او د یونټ ته نرخونو په حق لباندې د اپډې د ملازمینو صوبای چیرمن سلیم غنی خان زیاتوي
نن سبا چې کوم ریټ شي کیږي نو 100 ان پروټیکټډ چیکن کنزومر زی دا په ریټ چې کوم دی هغه 18.95 روپے کی یونټ کی وداو ټیکس چارج کیږي بیا چې دی خرچه چې کوم 200 یونټ تل شي ناغه بیا په 22.74 روپے کې چارج کیږي بیا چې کوم خرچه 201-300 یونٹ پر مینس کیجی لگے ریٹ 25.34 روپے بیا دین پسی 400-500-627-32 اگا 29 و ہرنے ریٹ کم دے 700 یونٹ نسو کے ابو کنزمشن ہو کی ناغا 42.72 روپے کی بیا چارج کی دا آخرنے ہائیس ریٹ دا ویداؤٹ ٹیکس
خو بیا ام اولی سوائی چھے دا وزیر اعظم دا دی اعلان نبا دیر کم وگڑی گٹ دار لا سکڑی او باید حکومت دا بجلی نرخون را ٹکڑی زکا 200 یونٹ پا دی گرمے کی دیر زر مصرف کی گی دا پیخور اسیدون کے شاہ علم مشال لیڈو تا پدیبا بلوائی چی دا دویو کمزور کورنے دا او حس دوم رزیاتی بجلی نکاروی خو بیا هم هر میاشه یونټ د 250 نه تر 300 روپو راځي
دا 250 یونټ خو چې یو معمولی کوری دا خو ګرمي ډیره سخته ګرمي ده همخه په کور کې یو پکیټ ولګي او سره چې کوم دی د فریج لګي د وبو موټر لګي سری چې کوم دی ورس کې همخه هغه استعماليږي نو دا د څونیش تجاوز یادم سب چې کوم اعلان کړي زما په خیال چې دوه درې کورونه کوته مستفید کیږي مستفید بشي دا اعلان نه نور خو مشکل ده بل دا دی حل نه دی چې ته وای چې یاره زبدونه یونټ څوک استعمالي هغه ته بزه ریلیف ورکم دا حل نه دی زمونږ زه ته خپل خبره کوم چې مونږ سره پکې دی او دغه موټر دی او دغه فریج او بل لا 12500 روپیا راغلي دی د دې په ځای چې د بجلی باندې سبسډي ورکي چې د بجلی نرخونه ارزان شي نو مطلب دا دی چې دغه مسلې هم ختم شي
وزیر اعظم شهباز شریف په دې باب لویلی چې دوی یو خو د عام ولس پام هم ساتي او آی ایم ایف هم په اعتماد کې اخیستل دي د دوی په وینا دوی 50 ارب روپے مختص کړي دي او د دې نه به 99% کورنۍ کټ تر لاسه کی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په پاکستان کې حکومت او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف په خپلو کې د خبرو اترو په وار وار اعلانونه کړي دي خو تر اوسه پورې عملاً مذاکرات نه دي شوي د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اختلافاتو په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي جوړه کړې ده چې لکه بلې پاکستان ته ور وړاندې سیاسي او اقتصادي چیلنجونه ورځ تر بلې جوړیږي دا چې د دواړو غاړو ترمنځ په خبرو اترو کې څه خنډونه دي د عبدالحی کاکړ پر راپور کې
د روان کال د فروری د ټول ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ اتحادیه حکومت جوړ شو او تحریک انصاف د اپوزیشن رول خپل کړ خو کوه کتل سي نو له تیرو څو میاشتو راهیسي د دواړو غاړو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې جوړ شوي چې دغه هیواد د اقتصاد او امنیت په ګډون له یو شمېر نورو چیلنجونو سره مخامخ دی حکومت په وار وار تحریک انصاف ته د خبرو اترو بلنه ورکړي خو تحریک انصاف هر وار مشروطو خبرو اترو ته سلاسوي چې پکې مهم شرط یې د خپل زنداني مشر عمران خان او د ګوند د نورو بندیانو خوشی کول دی عمران خان د روان کال جون همیاشت کې د راولپنډي اډیالا زندان کې خبريالانو سره په خبرو کې فوج ته په اشاره ویل چې دوی یوازې له هغو قوتونو سره خبرو ته تیار دي چې واک لري او د ده په داوه د شهباز شریف په مشرۍ حکومت هیڅ واک نه لري د ګوند نورو مشرانو هم په وار وار دغه سي خبري کړي دي په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون د سیاسي چارو خبريال عبدالله مومند وایي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په خبرو کې لوی خند هم دادی چې پی ټی آی نه غواړي له واکمن ګوندونو سره خبري اترې وکړي
پاکستان تحریک انصاف عمران خان او عمران خان چې دغه پاکستان تحریک انصاف او په پارٹی کې چا تدا اجازه نشته چې هغه سیاسي ډایلاګ چې دغه شروع کړي ځکه چې پاکستان تحریک انصاف خلک صرف عمران خان پیژني او عمران خان چې دغه په جیل کې دغه عدالتي سماعتونو کې یو خبره کوي چې هغه مذاکرات صرف د اسټابلیشمنت سره کوي بل د غلو سیاسي جماعتونو سره هغه مذاکرات کول نه غواړي حکومتي جماعتونو چې دي هغه هم عمران خان سره پاپولاریټي هم د پاور لیست او هغه سیاسي جماعتونو سره پاپولرټی نشته هم هغه سره طاقت دی چې اغي د عمران خان او دغه د سیاسي جماعت دغه رویه نه پچدي اغي اس قسم سنجیدګی نه ښکارا کوي چې را د عمران خان سره د څه قسم مذاکرات.
عمران خان د 2023 کال راځي د راولپنډي په اډیاله زندان کې دی. پرنموړي بیلابیلې مقدمې دي چې پکې په ځینو کې ورته ضمانت ترلاسه شوی او ځینې یې لا هم په عدالت کې روانې دي. د نوموړي هغه مهال د فوج له پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره اختلافات پیدا شول کله چې د هیواد وزیر اعظم وو. په اسلام آباد کې د انډیپینډنټ ویبپاڼې د سیاسي چارو خبریال عبدالله جان د جولای پر لسما مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د عبدالله مومند له سرګندونو سره اتفاق وکړ. هغه وویل چې د عمران خان او فوج ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې تریک انصاف له واکمن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
عمران خان صاحب او باجوا صاحب ترمنځ یا د اسټابلیشمنت ترمنځ تعلقات خرابېدل شروع شول او بیا ډېر زیات خراب شول. اوس چې زمونږ کم آرمی چیف دی جنرال اسد منیر صاحب هغه آی ایس آی مشر شو، هغه سره کرپشن کیسز پرګوته کړل. حکومت ته وی هغه په بنیاد باندې عمران خان صاحب چې دی اسد منیر صاحب لږ کو بیا چې کله نوې آرمی چیف جوړېدو وخت رالو باجوا صاحب پر ریټایرمنټ باندې، نو هغه وخت هم دا مونږ کتو چې عمران خان صاحب دا کوشش کول
د شهباز شریف مشرۍ حکومت دا تور ردوي چې ګواکې دوی هیڅ واک نه لري او هر څه د فوج په لاس کې دي. خپله د فوج ویان هم په وار وار خبرې غونډو کې ویلي چې دوی په سیاسي چارو کې هیڅ لاس نه لري او باید پکې شکیل نه کړل سي. د جنو پوهانو په خبره چې د تریک انصاف او حکومت ترمنځ د اختلافاتو له کبله د پاکستان اقتصادي او د امن امان حالات نور هم ژور سوي دي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز بیا وایي چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ کې اختلافات ختم هم سي، نو د دې هیواد سیاسي اقتصادي او امنیتي حالات په دغه خبره تر هغه حل نسی تر څو د هیواد د ټولو چارواک ولسی حکومت ته پلاس ورنسی.
عمران خان دلی چې دی هغه هم معاشي عدم استحکام او نواز شریف والا هم چې دی معاشي عدم استحکام. اصل کې دی دواړو ټیم کې حکومت چې دی هغه د فوج سره دی، مخکیم د فوج سره حکومت او وسم د فوج سره حکومت دی. لوی اثر پدې به چې کله چې فوج چې دی هغه واک اختیار مننی او کنه سویلین واک اختیار مننی دین وزیات فرق بولی.
کله چې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د جون پر 22مه په لوړپوړې غونډه کې د عزم استحکام په نامه د نو فوجي عملیاتو فیصله وسوه، نو د تریک انصاف په ګډون نور هو حکومت مخالفه ګوندونو یې مخالفت وکړی. له دې سره حکومت د ټول ګوندیزه کانفرنس وربللو اعلان وکړی چې په جواب کې عمران خان وویل چې دوی به پکې ګډون کوي. ځینې پوهان دا د تریک انصاف له حکومت او فوج سره د جوړجاړي پر لور یو مهم ګام بولي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
نن د پاکستان په ګډون پټو نړۍ کې د آبادی ورځ مانځل کیږي چې مقصد په آبادی کې د زیاتوالي لوجه پیدا کیدونکې بحران پاړه باندې غور کول دي. د روغتیا پوهان وایي چې په آبادی کې د زیاتوالي لوجه ټولنه نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، بلکې د زیاتو ماشومانو د زیږولو له امله د ښځو پر صحت هم منفي اغیز کیږي. دا چې دا ډول میندې له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیدی شي په دغه اړه باندې معلومات د خالده نیاز په راپور کې اورو چې د یوې مور په غږ باندې پیلېږي.
ډیر زیاته کمزوري ده، خوراک وسم نشته، خپل اسونم خوږیږي، لږ تکلیف راشي بس را پروز بیوش شو، د وینې کمی مې ډیر زیات دی، وجود کې مې وبم نشته او بس د ماشومانو د وجې نه په وجود ډیر سرات پرويوتی دي.
دا د نوخار ویش کلنه سیما ده چې د اوو بچو مور ده. د سیما سلور زامن او درې لونه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې سیما اوی چې کوم عمرې کې واده او بچو کې مناسبه وقفه نه کول لوجي صحت باندې ډیر بد اغیز پریوته دی. اوسې وجود کې د کار کولو توان نشته او ډیره کمزوري محسوسه ای. دا وایي چې د غریبۍ لوجي نشي کولای چې خو خوراک وکي
د کور کار ډیر په تکلیف باندې کوم په لاسونو ټو لګ تکلیف راشي بس بیو شرا باندې راځي د وینې کمی میم دی د بو کمی میم دی او صحت مې ډیر زیات کمزور دی
د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر زلندوای چې د سیما غوندی میاں دی کومي چی زیات ماشومان پیدا کوي د هغوی وجود کې د بیمارو خلاف طاقت کمیږي ڈاکٹر زلندا زیاته کړی دا چې دینا علاوه داسې خزی د وینی کیلشیم او هډوکو کمزوري سره هم مخ کیږي
چې یو خزا ماشوم ته یو پی ور کوي اینه بعد داغه دوباره ماشوم په خېټه شي نو هغه جسم ته دا ټایم ملون شي چې داغه اډوکي مضبوط شي یا کیلشیم داغه اډوکو للاړ شي ظاهر دا بابل ماشوم په خېټه دی هغه د پاره به ارسزي نو خزا ډیره زیاته دي سره کمزوري کیږي بل دا دی چې د ماشوم په صحت هم افسر پریوزي
پاکستان کی آبادی او منصوبه بندی حوالے سره کارکون کی اداري پاپولیشن کونسل تر مخه ملک کی هر کال یو لس زرمیان دی د ماشومانو د پیدایش دوران ژوند بیلی د کونسل د کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کی هر خزا سلور پوری ماشومان پیدا کئ سلویخ فیصد ماشومان د خوراک د کمی سره مخ تی او هر دری ماشومانو کی یو سکول ته نزی پټولنی جوړ نظر لرونکي د پیښور پهنتون د عمرانیاتو سانګي استاد ظفر خان وای چې ټولنه کې د آبادی زیاتوالي مختلف وجوهات دي چې پکې د کم عمرۍ ودونه د تعلیم نه لريواله د نارینه اولاد خواهش کلتور او نور سیزونه شامل دي دی وای چې د زیاتی آبادی لوجی ټولنه د معاشي ستونزو ترڅنګ سیاسي بحران سره هم مخ کې دي شي ظفر خان زیاته چې زیات ماشومان لوجی اکثرا کورنۍ د معاشي ستونزو ښکار شي او کورنۍ جنگ جګړې سیوا شي د کومې چې خزي زیات متاثر کیږي
جنگ جګړې ډومېسټک وایلنس پاره کورونو کې ډېر زیات وي کم کې چې غریبي وي د خلکو روزګار نه دلته کې د خزو صحت چې کم دی کنه هغه ته په پښتنو په کورونو کې چې کم دی هغه شانت امپورټنس نه ورکړي کیږي او بیا چې کم دی غریبي مشي نو زیاتره چې کم دی کنه بیا د دې چې کوم ځای کې خاص تور باندې چې کوم زنانه د امید سره وی هغه ته خوراک نه ملاوي
د صحت نړیواله ادارې کال 2015 یو تحقیق تر مخه د ماشومانو پیدایش کې کم از کم د 2 کالو وقفه پکار ده ځکه چې د دوران د خزو صحت کې خواله راشي او هغه د بل ماشوم پیدایش لپاره تیار شي خالدان نیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
دا خبر ضلع د روغتیا چارواکي وایي چې د ګرمۍ په دې موسم کې ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي د چارواکو په وینا ډینګي ملیریا او لشمینه ناروغي د مخصوص ډول د ماشو چچورو لوج لګي او په دې لړ کې له ماشونه د ژغورنې لپاره د احتیاطي تدابیرو او پاړه کمپاین پیل کړی دی او همداراز د ویډیا علاج لپاره ټول انتظامات کړي دي بلخوا ځایي ولسوایي په کار ده چې د صحت څانګې ټیمونه په لرې پرتو کلیو کې هم د ماشو ضد سپرے وکړي او هلته هم د اوبو نمونه واخلي پدغاړه فرحات شینواری نور حال راک
د خیبر ضلع د ملیریا ډینګي او لشمینیا مخنیوي پروګرام مشر اشفاق خان مشال ریډیو ثوای چې دوی په دې ضلع کې میډیکل ټیمونه جوړ کړي او په کلیو کې د اوبو نمونې اخلي او پاغې کې د ډینګي ماشي اګې او لاروا ګوري او که په چا کې د تبې سلامات وي نو دوی لپاره د علاج بندوبست هم کړای
او دا ټیمونه د علاقې مسلسل ویزټس کوي په کورونو د کلو په هغه کې سرویلنس کوي کوم ځای کې هم چې خطر زیات وي نو هلته کې اویرنس سیشن وي چې عوام د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات ضروري وي د هغې نه خبرول کیږي چې 15 او یا سټیشنې جوړې شوې دي چې په هغې کې سرکاري او پرایویټ ټول شامل دي په دې ځایونو کې مفت علاج او تشخیص یعنی د بیمارۍ د معلومولو سهولیات عوامو له ورکړې شوې دي
امان علی شینواره وایي چې تیر کال هم د لنډ کوتل په لرې پرتو کلیو کې د ډینګي ناروغي ډیره خوره شوې وه او په کار د سکالی په دې ګرمۍ کې په وخت مخنیوي وشي
تیر کال هم لری پرتی سیمی چې کومې دي په هغه کې د ډنګي او داسې د لشمینیا ډیر مریضان ښکار شوی وو. نو زموږ غواړو چې د دې تدارک لپاره حکومت ګټلي اقدامات پورته کړي. په لنډی کوتل کې تر اوسه پورې چې څومره ډیران دي که د کلو سایډ ته که بازار کې چرته ګندګي پرته ده یا کومې کوسی دي کومې نالۍ دي په هغه کې یو قسم سپریم نه دي شوي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې ډینګي ماشي په پاکو اوبو کې خپل نسل زیاتوي او په کار دا چې د څښاک اوبو لوښي پټ وساتل شي او هر ډول ولاړې اوبه دې ضایع کړل شي او ولس دې د ماشو ضد سپرے کاروي او د مچردانې استعمال دې هم یقیني کړي. ډاکټران وایي چې تیزه تبه کیا وسحال او اډوکو خوږ د ډینګي تبې علامات دي او که په کوم تن کې ښکاره شي نو باید سرکاري روغتونونو ته د ټیسټونو او علاج لپاره ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.